دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوی دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د نوومبر 11 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د ننني نه سات خبرونه پیل په لومړي سهارنۍ خبرونه سلام پرتون خاکو چې د بیلابیل راپورونو ترڅنګ درته سندري هم پکې لري. تر هر څه وړاندې وارو کو بوریوال کاکړ ته چې خبر نه واوري. لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتداري کې د شوالي اړتیا ده. د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمودوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د ګیس نلیکې د کار پر پیلولو سلا سوي دي او د شام حکومتي ځواکونو هغه سرتیر ژغورلي دي چې د داعش لخوا کلابند سوي وو. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتداري کې د شوالي ضرورت دی. جنرال راحیل شریف د سرګندونې د سې شنبه په ورځ ناوخته په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال کړی دی. د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې غونډه کې د پاکستان د کورنۍ امنیت، د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو، د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د ملي تګلارې عملي کېدو جاج اخیستل سو. خبر پاڼه زیاتوي چې د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو ته په وروستۍ بڼه ورکولو او د بې کوره سوو خلکو په چټکه توګه د ستنولو په اړه هم خبرې وسوې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د روانې میاشتې له 15 تر 20 نیټې په رسمي سفر امریکا ته ځي. په پېښور کې د کتابونو د چاپخانو مالکانو او کارکوونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پر ضد احتجاج کړی دی. د سې شنبه په ورځ ناوخته د پېښور مطبوعاتي مرکز مخې ته د احتجاج پر مهال دې کسانو مشال رېډیو ته وویل چې د کتابونو د چاپ په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت نوې تګلارې دوی اغېزمن کړی دی. دوی وایي چې اوس له پنجاب سرمایه کاران د ټیکو اخیستلو لپاره هلته ورځي. د دې چاپخانو د اتحادی مشر اقتدار علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل
دا دلته 80 اور 85 قریب کارخانه دي چې کم پرنٹنگ کار کوي. دوی یو پالیسی راوسته وزیر تعلیم صاحب چې وایي اوپن ټینڈر کوما پورا پاکستان اوپن کو ته لاهور خلکو ته پنجاب خلکو ته د صوبې نه بهر خلکو ته مک مکائے کړی دا او کار اغوی لور کوي لګیا دي. تقریبا 80-85 یونٹ دي کارخانه دي دغه کم از کم 70-90 هزار کسان کار کوي. دسه وزیر اعلی د بدقسمتی دا چا کیسه ټایم نشته چې موږ لا ټایم راکی.
د احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې دا تګلارې بدله کړي ګنون د دوی په وینا دوی به عدالت ته ولاړ سي. د خبر پښتونخوا د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمودوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د ګیس نلیکې یا پایپ لاین د کار پر پیلولو سلا سوي دي. په دې پایپ کې به قدرتي ګیس له ترکمنستان د افغانستان له لارې تر پاکستان او هند ځي. ولسمشر اشرف غنی او د هغه ترکمن سیال د سې شنبه په ورځ د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې کړې دي. ریپورټونه وایي چې ولسمشر غنی د دسمبر پر 14 نیټه د دې پایپ لاین جوړونې د کار په لویا پرانست غونډه کې د ګډون بلنه منلې ده او دا پروژه د سیمې لپاره ډیره ګټوره بللې ده. دا پایپ به 1015 کیلومتر اوږد وي او هر کال به 3.3 اربع کیوبیک متر ګیس انتقالوي. دا ګیس به له ترکمنستان د افغانستان له هرات او کندهاره تر کوټې او ملتان تیریږي او د هند او پاکستان پر پوله پراته ښارګوټي فضلکا ته به ځي. پر دې پروژه به 1.6 اربع ډالر لګښت راځي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې میشت سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد د روغتیايي بیمې له خدماتو برخمن سي. د یاد وزارت په وینا د ملګرو ملتونو عالي کمشنري له ایران سره په دې اړه هوکړې ته رسیدلې ده چې هلته میشت نږدې 1.5 لک سند لرونکي افغان کډوال به د دې جوګه وي چې په 2014 کال کې د ایران ایرانیو وګړو غوندې روغتیايي خدمات ولري. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات د بیگا مشال رادیو تول
در سال جاری و سال آینده
دوی ټاکل سوی روان او راتلونکي کال بیا هم هغه افغانان چې اسناد لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری او ایران ترمنځ د هوکړې له مخې د ایران د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي. د دوی شمیر 9.5 لک کسانو ته رسیږي. اسلام الدین جرات وویل چې د دې خدماتو مالی لګښت د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ورکوي. په ایران کې 1 میلیون افغان کډوال په ناقانونه توګه هم اوسېږي. د شام حکومتي دولتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلی دی چې د داعش لخوا کلا بند سوی و. د شام د بشري حقونو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کوریس پوځي اډه چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې داعش نیولې وه بیرته آزاد کړې ده. دا په شام کې د داعش پر ضد د روس د هوایي بریدونو له پایله راهیسې د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل سوې ده. د شام د بشري حقونو ډله وایي په لازقیا ښار کې چې د روسي پوځي اډې پکښې دي د هوان د مرمیو په یوه برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. او ایران لږ تر لږه په خپله یوه اټومي مرکز کې د سینټریفیوج له منځه وړلو لړۍ درولې ده. دا خبره د ایران پارلمان د اټومي تړون د کمیشن مشر علی رضا زاکانی کړې ده. علی رضا زاکانی وایي د سینټریفیوج غیر فعاله کولو دا لړۍ د فوردو په نامه هغه مرکز کې درول سوې ده چې تر مځکه لاندې دی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زموږ غله مشال رادیو خوري د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونه سلام پختونخوا کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پوځ مشر ویل دی په هیواد کې د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي. په پېښور کې د چاپخانو مالکانو او د کتابونو او کاپیانو چاپول له سنه سره تړلو ګڼ شمېر کارکوونکو د خیبر پښتونخوا د ځوی حکومت له خوا د کتابونو چاپولو د نوې پالیسي په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
زوم پرنٹر پریس سره خلک لوګي مړکیږي لګیا دي. د پنجاب نه خلک روري 24 ټینډر راغلي 17 کسان کوم ځای پنجاب دي.
د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نونډلی یو شمیر غړي وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت یوازې نیوکې کوي او د دوی د نیوکو له برکت یو ځل بیا دوی جمهوریت ته وعده ورکړې ده.
نه صرف ان تمام الیګیشن رد کړې لوګو نه بلکې
په روان خبرونه کې به په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د پولیو د روان مهم حال هم درکړو او سندري هم اوریدلای شي. زموږ غله مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. تر راپورونو وړاندې په لومړي سر کې ځو پېښور ته. د مشال رادیو خبریال ځلاند یوسفزی دا وخت موږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. ځلاند سهار په خیر. ډېره مننه ځلاند. پرون د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه اعلان وکړي چې په خیبر پښتونخوا او صوبا او قبایلی سیمو فاټا کې به د پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنۍ مهم پیلېږي چې سر له پرونه پیل سو او داسې راپورونه دي چې د دې مهم پر مهال به 1.5 لک ماشومان ته د پولیو په ضد څاڅکو ورکول کیږي. خو اوس نوي خبرونه داسې راغلي دي چې د پولیو نوي کیسونه هم منځ ته راغلي دي. نوي پیښه هم منځ ته راغلي دي. په دې اړه کړه تازه حال زموږ سره شریک کړي.
یونیسف د ډاکټر جوهر په وینا باندې کوم چې د خیبر پښتونخوا په فاټا کې کوم یونیسف ټیم کار کوي داګه مشر دی هغه وایي چې دا کیس رپورټ شوی دی او لا پورا تفصیلات چې کوم نه رمون سره چې کوم نه په دې اړه باندې شریک نه کړل وی چې د متوسل له مخه تفصیلات شریکوم. دا خبره کنفرم کړ چې دغه ټول یو کیس لري دا مخه تر هغه لري چې ورسره په ټول ملک کې د پوجو کوڅو کې څو شوره دي کومه دا سالوي تر سي دي دا رنګ تاسو چې موږ دې تر څنګ څنګه کومه دا د پولیو زه چې کوم مهم روان دي په خبر پښتون او په قبایل سیمو کې هغه هم روان دي تر اوسه په کلاس کې څه مدا سي خبر نه راغلي چې پکې څه خندان مخې ته راغلي وي خو په کامیابی سره روان دي په ځینې سیمو کې دغه مهم درې ورځې دي خو په ځینې سیمو کې دغه مهم ور ورځې دي دا سیمو مختلفو سیمو کې مختلف ورځې ټاکلې شوې دي دغه مهم د پاره دا دادی چې دې ته دی د یونیسف یا د کلاب دې ته په خپل ځای کې د یو ټکیچمنټ وي چې دا درې ورځې پولیو مهم نه پښې دی بیا درې دی بیا د ماشومان ګوري چې کوم ماشوم د موږ پاتې شوی دی هغه د مشاش کې ورکو د په ځینې سیمو کې دا ټکیچمنټ دی نه رسالو ورځې پورې نه پاره سیمو کې دا مهم تر ورځې پورې رسېږي
صحیح ډیر مننه زلان سفزی زمر سره د تازه معلومات شریکولو شوره زولری اوریدونکو لکه سرنګ چې مو اوریدل په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلی سیمو کې د پولیو د څاڅکو کولو په ضد درې ورځنی مهم پیل شوی دی خو د صحت محکمه وایي چې دا مهم په ځینو سیمو کې آن اوو ورځې هم دی او په هغو سیمو کې چې د درو ورځو پر مهال ځینې ماشومان پاتې شوي نو هغوی ته به بیا په هغه نورو څلور ورځو کې څاڅکو ورکول کیږي او په پاکستان کې د پولیو نوې پیښه رامنځته شوې ده او له دې سره په ټول هیواد کې د پولیو یا د ګوزان د کیسونو شمیر 40 ته ورسېدی
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تان دی هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو
زموږ اخله مشال رادیو خبري اوس راځو د راپورونو پر لور لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویل دی چې په هیواد کې د تراګری د لمن زوړلو او د وسوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړی نو موږ د خبره پر نو وخت پر اول پنڈی کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه په غونډه کې د فاټا د کډوالو د بیا سندو سربیر امریکا ته د جنرال راحیل د سفر په اړه هم بحث وسو چې په نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان را کوي
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د نه په ماخام ویلي دي چې ملکي د ترهګرۍ خاتمې لپاره د روان اپریشن ښې نتیجې ترلاسه کولو او ملکي امن پسې کولو لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی امورو کې خوانې راولي د پاکستان د پوز مشر دا خبره په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو کانفرنس په موقع کړې ده د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې په وینا چې په دې کانفرنس کې د ملک داخلي امنیت او د سربیس اپریشن د پرمختګ په اړه جاج واخیستل شو د کور کمانډرانو کانفرنس ته د پاکستان پوز مشر خپلې وینا کې زیاته کړه چې تر هغه غره خلاف جوړ شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد سره سره په نورو اپریشنو کې ممکنه خنډ فاټا اصلاحات او ټول روان د مشترکه تحقیقاتو ډلو کار په ترجیحو بنیادونو سره د رسولو ضرورت دی د پاکستان پوز مشر دا هم ویل دي چې تر هغه غره خلاف روان اپریشن ته د قوم مکمل حمایت حاصل دی په دې موقع د پوز مشر اعلی چارواکو ته هدایت وکړو چې د اپریشنو له وجې به کور شوی خلکو واپسی دي یقیني جوړ کړی شي او په متاثر علاقو کې د بیا بحالۍ کار تیزولو سره سره په ترقیاتي کارونو کې د خندونه هم ختم کړی شي ISPR په وینا په دې کانفرنس کې د پاکستان پوز مشر د امریکای د دورې په اړه هم خبرې وشوې د پاکستان پوز مشر به د امریکای دوره د روان 15 تر 30 تاریخ پورې کوي
د مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور د پېښور د چاپخانو مالکانو او د کتابونو او کاپیانو چاپولو لسنه سره تړلو ګڼ شمېر کارکونکو د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لخوا د کتابونو چاپولو د نوي پالیسي په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده دوه کسان تیر مازیګر د پېښور پریس کلب مخ ته د مظاهره پر مهال د تعلیم پر صوبایي محکمې سخت نیوکې وکړې او ویل چې صوبایي حکومت د پنجاب سرمایدارانو او ټیکدارانو ته موقع ورکوي چې په پښتونخوا کې ټینډر ترلاسه کړي د دوی وینا چې په دې ګام سره د پښتونخوا کاروبارونه اغیزمن سوي او زرګونه کسان له بیروزګاری سره مخامخ سوي دي په ډېر نور حاله پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوسره کوي
د پښتونخوا د صوبایي حکومت په ضد د لاریون تیر مازیګر د پېښور د پرنټینګ پریس سره تړلي د کارخانو د مالکانو او په دغه کارخانو کې د کارکوونکو کسانو اتحادیې ترسره کړو او د یادی اتحادیې صدر اقتدار علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا د حکومت د ټیکو ورکولو په نوي پالیسۍ کې ټوله ګټه د پنجاب ټیکدارانو ته رسیدلې ده.
دا دلتا 80 اور 85 قریب کارخانے دی چ کم پرنٹنگ کار گئی دو یہ پالیسی راو ہستا وزیر تعلیم صاحب چ وئی اوپن ٹینڈر کوما پورا پاکستان ہے اوپن کا تا لاہور خلق ہوتا دا پنجاب خلق ہوتا دے صوبے نا باہر خلق ہوتا مک مکائے کھڑے دا او کار اگوی لور کئی لگیا دی داغے خلاف نن مونگے احتجاج دا پارا رو دی دے نا تقریبا 80 85 یونٹ دی کارخانے دی دے کے کم از کم 70 90 ہزار کسان کار کئی دسے وزیر اعلی دے بد قسمتی دا چا کیسا ٹائم نہیں چا مونگلا ٹائم را کی لمونگ دانند اگے پتلوس وزول تے نا پاس خود سوزی پاتی شینو نور سے پاتی دی.
او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د اتحادیه مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې د نوي پالیسۍ عملی کول وروسته په سلیریش ټینډرو کې ولس ټیکې د پنجاب سرمایه‌کارانو ترلاسه کړي دي.
نو دا صوبائی حکومت کوم اخبارې مونږه با پنجاب نه چلو زمون پرنټر پرېس را خلق دي اغي لوګي مړکیږي لګیا دي دوی لږ ټیکې نه ورګي دوی لږ کار نه ورګي د پنجاب نه خلق روړي 24 ټینډر اغلي دي 24 ټینډر کولو شوې دي 17 کسان کوم جگہ پنجاب دي د صوبې کې ټینډر دیو کی د صوبې منځ کې خپل پرنټر چکوم دي اغي خپل کې مقابلو کی کوم جرزا والی اغلو
د لاریون کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د ټینډرو په نوې پالیسۍ کې دوی د پنجاب د ټیکدارانو او سرمایه‌دارانو سره مقابله نشي کولای او دا ځکه چې په پښتونخوا کې صوبایي حکومت په تعلیمي کتابونو 15% ټیکس لګولی دی.
زونګه صوبا واحد صوبا د چ په کتابونو 17% سیل ټیکس لګیدل دی. نو هغه سره وي تاسو مقابله کوي نو چې میټیریال هغه ځای ناراضي کاغذ هغه ځای ناراضي نو هغه سره سره مقابله کو بیا 15% لاہور کے پنجاب کے
دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ټینډرو د نوې پالیسی دی واپس بدل کړی شي. غنی دوی به په دې لړ کې په عدالت کې هم اپیل کوي او د احتجاجونو د لړۍ به هم جاری ساتي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د فاټا د راتلونکو انتظامی حیثیت ټاکلو لپاره یو لوړپړی حکومتي اصلاحاتي کمیټه جوړ کړې ده. دا کمیټه به د پارلمان غړو، مهمو مشرانو او سیاسي ګوندونو سره تر لیدو وروسته وزیر اعظم ته د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په اړه سپارښتنه کوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا له دې کمیټه د څه بدلون راوستو تمه کېدلای شي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور لري.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په بهرنیو اړیکو کې د خپل سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د 15 کسیز اصلاحاتي کمیټې په داسې حال کې جوړه کړې چې وار لمخه د فاټا د پارلمان غړو یو قانون د قومي اسمبلی په سیکریټ کې جمع کړی دی. د فاټا د پارلمان غړي د قبایلي سیمو د راتلونکو انتظامی حیثیت پر سر سره ویشل شوی دی. ځینې غړي د غسیمې په خیبر پښتونخوا غړي سي او ځینې بیا جلا کونسل غړي. هم دغه جلا نظرونو ته په کتو سره وزیر اعظم دا کمیټې جوړه کړې ده. لکه څنګه چې د فاټا د انتظامی حیثیت پاړه د قبایلی سیمو خلک سره ویشل شوی، همدغه سی دوی د جوړی شوی کمیټې د څه کولو په صلاحیت هم سره ویشل شوی دی. د قومي اسمبلی غړی کیسر جمال د کمیټې په عملی توګه د څه کولو تمه لري.
ما ذاتی رائے دا سیدا چې یو خدای دا چې اوس د فاټ خلک هم غواړي چې تبدیلی راشي. مطلب دا ده کته سو ګورې فاټا کې ماشاءالله ایجوکیشن هم د خلکو زیات تا بل دا دي چې بیا بهر هم راووتلو، خاریول هم راووتلو، اغه ځکه هم یو ژوند دی او قتل معاملات یو قتل بیا د خپل پولیټیکلی چې کم بادشاہت یو نظام دا غیم مقتل نو دی وجه چې کم دا خلکو کی اویرنس سم راغلی دا او ما ذاتی رائے دا چې حکومت پم پکار د چي شي کې کثیریت نوي د سیر شي او د خلک غواړي چې تبدیلی راشي د خلکو د خواهشاتو مطابق نو پکار دا چې حکومت یې مرسته وکړي.
دغه شان د قومي اسمبلی یو بل غړی حاجی بسم الله خان هیلمن دی چې ټاکل شوی اصلاحاتي کمیټې به د فاټا انتظامی حیثیت په اړه د خلکو احساسات په پام کې ونیسي.
نو زمونږ خدای یقین دی چې زمونږ په دې اداره کې څه بدلون یا کوم په موږ باندې تکلیف دی د دې زاله به وشي زمونږ خو دا یقین دی نو باقي ګورو کړوسمبلی فورم باندې هم کولی شو بار هم کولی شو خاول خو زمونږ سره دا خبره ومنل چې زه ستاسو سره خبرو ته کښېنم او ستاسو ته چې کوم تکالیف دي یا کوم څه غواړئ هغې کولو ته هم زه دغه یم ده تیار یم.
خو له کورمې د قومي اسمبلۍ یو بل پخوانی غړی حاجی منیر ورکزی که څه هم د فاټا په اړه له پخوانیو کمیټیانو او کمیشنونو ناهیله دی خو وایي دا ځل د څه کېدو تمه لري.
امید شته د کمیټې کې یو خلک ډېر سنجیده خلک دي تکړه وخت کزم دا ده او آرمی لیډرشپ او سیاسي لیډرشپ هم اوس په دې خبرې کنوینس دي چې د فاټا مینسټریم کې وسته ضروري دي. زه امید لرم زر خو نه
که څه هم زیاتره خلک له کمیټې د څه کولو توقع لري خو له ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو جوړ فاټا سیاسي اتحاد دغه کمیټې رد کړې او وایي دا د خلکو راپورته سو جذباتو او احساساتو سړولو یوه سیاسي هڅه ده. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان د سې شنبې په ورځ مشال ډېډو ته وویل چې د حقوقي فاټا په نوم یو لاریون به د روانې میاشتې پر شپاړسمه اسلام آباد ته ځي او هم هلته به بیا جلسه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مومند او بجوړ ایجنسی هغه روزګاریان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به روزګارونه کول وایي د تیرو اتو کلونو راهیسې بې روزګاره ناست دي. په لکونو روپیې د ترهګرۍ له وجې بندې سوي او د هغو لارو د بندښت له کبله ډوبې سوي چې دوی به پرې دواړو اړخونو ته روزګارونه کول. دوی غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دي باید د دواړو اړخونو د روزګارۍ ولس مشکل ته وګوري او دغه د بیا پرانستلو لارې دي چاری دی ورته وګوري. په دې اړه نور حال شاهنواز ترکزیره کوي.
د محمد او د باجوړ ایجنسی روزګاری ولسوي چې تر څو د نواپاس غاخې پاس او د ګورسل هغه لارې چې د پاکستان او د افغانستان په پوله تیرې شوې دي خلاص نشي نو دغه سیمې د روزګار په اړه هیڅ یو رقم ترقی نشي کولی. دوی وایي چې د ډیورین کرښې ته نږدې د آبادو سیمو ولس هم په دې وجه خپلو سیمو ته نه راځي چې په سیمه کې حکومتي ترقي نشته دی روزګارونه ختم شوي دي او همدغه سیمه د صحت او د تعلیم په لړ کې پسمانده پاتې شوې. ملک سلطان بایزه وایي
معلومه خبره ده چې دا خلک به ورسره آباد شي دلته داسې روزګار نشته چې دغه تجارت نه وي دغه لاره خلاصونه نو په دې وجه خو دا کورونه شر دي څوک راځي نو چې لاره نه روزګار بنده ده افغانستان ته تګ را خو بارډر باندې دا بیا خو دې پراته دي دلته ډېر زیاته مشکله ستونزه دا ده چې زموږ خو اجدادونه دي زموږ ځایونه دي زموږ خپلوان دي زموږ رښتې دي زموږ دا ټول قطه دي بندې دي دغه چې بندې دي نو دغه خو غټه ستونزه ده کنه.
بیا مې د باجوړ ایجنسۍ شهابالدین خان چې د افغانستان نه به سامانونه راوړل او له پاکستان نه به کونړ او نورو سیمو ته د چرګانو روزګار کاو ورسره مې خبرې وکړې.
څنګه مخکې نه کولاوي دا بارې دغه شانه دیان کور او شي د لارګو کاروبار او سیمټو دغه شانه ډېر سیزنو روزګار او خلک په روزګار هم د دې طرف هم دغه طرف په څنګه خلک دلته چې کله ګورنر راشي یا کله څوک راشي هغه دغه خبره کوي یا دهاني کوي چې یاره موږ دا لارې کوم کولاول غواړو خو تر اوسه پورې پکې داسې پیشرفت نه دی شوی.
ملک سلطان بایزي وویل چې په سیمه کې امن راغلی دی او د پاکستان حکومت غواړي هم چې روزګارونه دي بیا شروع شي.
دا مشکل اوس نشته دهشتګردي ده او موږ دواړه حکومتونو ته افغانستان او پاکستان ته دواړه زموږ حکومتونه دي چې دوی خور ولیم وکړي او دغه لاره کې ډېره دلچسپي دواړه واخلي. موږ د افغانستان حکومت دا اپیل دی چې دغه هغه طرف ته لاره جوړه کړي او د غریبو د پولي غاړه دې غاړه دا خلک چې دي دا یو وجدان دي یو وجود دی یو ډانچه ده دا باید چې آباد شي او د دې دواړو حکومتونو په لاس کې دا دوی کولی شي ولې نشي کولی.
او دی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ ضرورت ته. نو د پاک افغان پیپلز فورم محمود ایجنسی مشر میاں لال بادشاہ صاحبی چې په نړیوال کچ د گاډو د سامانونو روزګار هم کوي ورسره می خبرې وکړي
چې دا حالت د 2007 نه دی خو خراب شول دوباره د لار بیا بند شو په باجوړ د محمود 50% خلک د دینه متاثر شو او هغه د بیروزګار شو او د بیروزګاری لکه بل د پاکستان مختلف علاقو ته لاړ او ته مزدوري او دیړی او څوکیدارې نه کوي.
د ملک سلطان بایزي او د شهابالدین خان په وینا چې ځان له د محمود او د باجوړ ایجنسی د لارې د پرانستو سره به لږو زیات 1,00,000 خلک په روزګار شي. بلخوا گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل د محمود او د باجوړ ایجنسی دوره کړې هم وه نو هغه ویلي چې ګنې دغه لارې به د روزګار لپاره پرانستل شي او د روزګار کاروبار نظام به د پاکستان د قانون یعنی د کسٹم د لاندې راوسته شي، خو په دغه اعلان لا هم کوم عملی ګام نه دی اخستل شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ دین دشت گردی مکمل ختم ہے
افغانان چھو گاڑی بے شک چھو
دیر سخت را گاڑی تیرا یہ ہر چکی
دوستان کارلا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیزې خپرونې هم لري. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د تیر یکشنبې په ورځ په دویم ځل د خپلې دندې سوګند واخیستی. دا له هغه وروسته چې د تحریک انصاف لخوا پر نوموړي په انتخاباتو کې د درغلیو د تور له کبله دی لرې کړل شوی و. اوس پوښتنه دا ده چې داسې تورونه او بیا ځلې انتخابات جمهوریت ته ګټه رسوي او که زیان. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د تحریک انصاف لخوا د درغلیو د تورونو لکبله لومړی د انتخاباتو کمیشن او بیا د پاکستان سپریم کورټ د آیا صادق د قومي اسمبلی غړیتوب ختم کړی و. خو آیا صادق په دوباره انتخاب کې نه یوازې خپله چوکۍ بیا وګټله، بلکې له 300 څخه د 208 شپېتو رایو په اخیستلو سره بیا د قومي اسمبلی سپیکر وټاکل سو. اوس پوښتنه دا ده چې داسې تورونه او د هغه په نتیجه کې د اسمبلی د غړو ماتلی او بیا انتخاب جمهوریت ته وده رسوي او که زیان رسوي. د سیاسي چارو کارپوه نصرت جاوید وای دا سی پی شي په جمهوریت کې وي، خو په کار ده چې لارو کوڅو ته د وتلو پر ځای اړوند آئینی ادارو ته مقدمه یوړل سي. د وویل
تحریک انصاف په لارو کوڅو کې هم احتجاج وکړ، درنی وکړې، خو بیا هم پارلمان ته راغلو. نو له دې دا څرګنده شوه چې دلته سیاسي جګړه که د چا خوښوي او که نه، نو په ټاکل شویو ایوانونو کې به یې کوي، او د دې معنی دا ده چې پارلمان په عمران خان خپل قوت ومانه.
د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي طلال چودري په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل سپریم کورټ د عمران خان تورونه غلط ثابت کړل. طلال چودري زیاته کړه،
نہ صرف ان تمام الیگیشن رد کر دیے لوگوں نے، بلکہ
نه یوازې خلکو هغه ټول تورونه رد کړل، بلکې له دې څخه دا خبره هم نوره قوي شوه چې د عمران خان ټول تورونه بی اساسه و. نو دې هر څه جمهوریت ته ګټه ورسوله، هغه ځکه چې د پاکستان ادارې مضبوطې سوې. یو مسله هم په احتجاج او یرغل نه هواریږي، بلکې ادارې به د آئین په رڼا کې د هغوی حل راباسي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي حمیدالحق خلیل بیا مشال رادیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د جمهوري نظام سمولو لپاره هلې ځلې کوي. د وویل
هغې کې زمونږ همدا خبره وه چې ګوره دا دلی چې دا نو دا د پاکستان لپاره ناسور دی، ځکه چې د عوامي د رایې احترام نه کېږي. جمهوریت نوم صرف د الیکشن کولو نه دی، جمهوریت نوم دا دی چې د عوامي رایې احترام وشي. هغه احترام بالکل نشته. دې لپاره زموږ تحریک شروع کړی دی چې د راتلونکي وخت کې زموږ د نوجوانانو مستقبل او زموږ د پاکستاني عوامو چې کومه جمهوري فیصله ده چې د هغې قدر وشي.
د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف د مسلم لیگ نون ډلې د حکومت ړنګولو لپاره تیر کال څلور میاشتې پرله پسې په اسلام آباد کې احتجاج کړی و، چې بیا یې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو له خونړي برید وروسته ختم کړی و.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونیمه بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار نه نیمې بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف وای د ترهګری پر ضد د بریا لپاره په حکومتداري کې د شوالي اړتیا ده. جنرال راحیل شریف د سرګندونې د سی شنبې په ورځ ناوخته پارل پنډي کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال کړی دی. د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې غونډه کې د پاکستان د کورنی امنیت د وسلوالو پر ضد د روانو عملیاتو او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د ملي تګلارې پر عمل کېدو جاج واخیستل سو. په پېښور کې د کتابونو د چاپخانو مالکانو او کارکوونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پر ضد احتجاج کړی دی. د سې شنبې په ورځ ناوخته د پېښور مطبوعاتي مرکز مخې ته د احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د کتابونو د چاپ په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت نوې تګلارې دوی اغیزمن کړې دي. دوی وویل چې دا تګلارې دې بتله سي خو د خیبر پښتونخوا حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې میشت سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي. د یاد وزارت په وینا د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د دې لګښت ورکوي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمودوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د ګیس نلیکی یا پایپ لاین د کار پیلولو باندې سلاسوي دي. په دې پایپ کې به قدرتي ګیس له ترکمنستان د افغانستان له لارې تر پاکستان او هند ځي. او د شام حکومتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلی دي چې د اسلامي دولت وسروالې ډلې یا داعش لخوا له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کلابند و.
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر په پاکستان کې د دغه هیواد کورنی ورسپانه د اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځي چې ورته غوښتو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي پاکستان دا وخت له یو نوي دور تیریږي او په تیر وختونو کې د غلطو پالیسیو له وجې چې کومې مسلې پیدا شوې وي د هغې د ختمولو کوشش روان دی. خو که بل طرف ته وکتل شي نو دا وخت پاکستان په دنۍ جنگ کې هم بوخت دی. یو طرف ته یې د ترهګرۍ پر ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي، نو بل پلو په کراچۍ کې یې هم اپریشن شروع کړی دی. ادارې وړاندې لیکي که چېرې په ټول ملک نظر تیر کړی شي نو په څه نه څه ډول کاری چې په ترهګرۍ قابو موندل شوی ده خو په مکمل توګه لا ختمه نه ده. او د دې غټ ثبوت داری چې د وروستیو کې وسلوالو غټې کاروایانې وکړې چې پکې یوه د پنجاب په وزیر داخله حمله ده. ادارې زیاتوي چرته چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پوز د کردار ضرورت دی نو هلته د سیول او پارلماني ادارو هم ذمہواري جوړیږي چې ملک له ترهګرۍ انتها پسندۍ او کرپشن نه پاک جوړولو کې خپل کردار ادا کړي. ادارې اخري کې وایي که ریاست هر ادارې په خپل حدودو دننه د آئین او قانون مطابق خپل کردار ادا کړو او سیول بیوروکریسي د خپل مفاداتو په ځای د ملک مفادات په نظر کې وساتل نو د پاکستان د ترهګرۍ او انتها پسندۍ خاتمه کېدای شي. د دې ترڅنګ د پېښور د خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملکن او هزاره ډویژن نروستو پېښور هم ډینګي رنس په خپل پنجو کې راګیر کړو، کوم چې د فکر وړ خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې د روسیو کې داسې رپورټونه راغلی چې په پېښور ښار کې یو شمېر خلک ډینګي مشروچی چلی دي او تر دې دمه په دغه وجه اته کسان مړه شوي. ادارې زیاتوي چې له دې وړاندې یې د دې صوبې ملکن ډویژن او هزاره ډویژن راګیر کړی وو خو د هغې باوجود هم د صحت محکمه په خوب ودوه او د دې د مخنیوي لپاره یې هیڅ نه دي کړي. ادارې اخري کې وایي پکار ده چې له دې رنځ د زیاتېدو نه وړاندې وړاندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه چټک ګامونه پورته کړي او د پنجاب پر صورتحال پیدا کېدو نه وړاندې په دې قابو ومومي او کوسه په کوسه سپرېګانې وکړي چې دارنګ په دې کرنس قابو وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری آژانس په دې ورستوي کې په لاهور کې د یوې کارخانې د راغورځېدو او هلته د مرستندوی کارونو سرته د رسېدو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. روټرز خبری آژانس بیا په افغانستان کې د بهر ملکي ځواکونو د پاتې کېدو او هلته د ناټو هیوادونو د مرستو په اړه مقاله خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته زموږ همکار انیسا جمال وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنس لیکي د نومبر په څلورمه نیټه د پنجاب په لاهور ښار کې د پلاستیک ګوتو جوړولو یو کارخانه راوغورځېده چې د چارواکو تر مخه کېدای شي دې ودانې ته د تیرې میاشتې د سلسلې پر مهال زیان رسیدلی وي. د اکتوبر په شپږشتمه نیټه د 2.5 شدت دې سلسلې د پاکستان او افغانستان ځینې سیمې ولړزولې. د ژغورنې ادارې مشر ارشد ضیا ایف پی خبری ایجنس ته ویلي دي د کارخانې د ململې څخه د خلکو د راوباسلو کار سرته رسیدلی او داسې باور لري چې په دې ملبا کې به نور کسان پاتې نه وي. تیر کال په بارانونو سیلابونو کې هم په لاهور کې د یو جومات د چت را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي وو او بیا هم دغسې په بارانونو سیلابونو کې د 200 زیاتو خلک وژل شو چې پکې زیاتره د کورونو د چتونو راغورځېدو له وجې مړه شوي وو. اژانس لیکي په 2012 کال کې بیا په کراچۍ کې د کپړو په یوې کارخانه کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شو. ویل کېږي چې دا د پاکستان په تاریخ کې په داسې قسمه پیښو کې تر ټولو خونړۍ وه. بلخوا رایټرز خبری ایجنس په بروسلز او کابل کې د چارواکو په حواله لیکي نیټو هیوادونه په افغانستان کې د خپلو روزنو مرستو مشن د زیاتولو لپاره په لارو چارو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مقامي ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ستمبر په وروستیو ورځو کې طالبان په کندوز ښار په قبضه کې بریالي شول او دا یې د سوروزو لپاره نیولې وو چې ورسره د افغانستان په هغو اتحادي هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې چې په افغانستان کې د باصلاحیته او په یوازې سر د جګړې کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د جوړولو په هدف په اربونو ډالره لګولي دي. اژانس لیکي په بروسلز کې د نیټو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې هیڅوک پر دې پرمختګ خوشاله نه دي. نوموړي زیاته کړې چې اتحادي ځواکونه د تل لپاره له افغانستان سره مرستې نشي ساتلی او دا مهال دوی د خپل وسه زیاتې مرستې کوي. اژانس لیکي په افغانستان کې د نیټو 14 کاله د جنګېدو وروسته د بهرنیو ځواکونو د 300 زیات سرتېري وژل شوي دي او اوس د افغانستان په جګړه کې د شاملېدلو لپاره د مغربي هیوادونو خلک خوشاله نه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس هیواد په پام کې لري چې د هوایی ترانسپورت په ګډون له ایران سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د فرانس ولسمشر ویلي دغه تړونونه به راتلونکې اونۍ پیرس ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني د سفر پر مهال لاسلیک کړي. فرانسوي چارواکي وایي په دغو تړونونو کې هغو سکتورونو ته لومړیتوب ورکوي چې د لویدیز له اقتصادي بندیز سره مخامخ نه وي، خو ایران تر ډیره په صنعتي برخو کې د همکارۍ د تړونونو تمه لري. فریبا ظاهر په دې اړه راپور لري.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې هیواد به له ایراني وزیرانو سره په بیلابیلو برخو په تیره بیا د سیاسي مذاکراتو، اقتصادي همکاریو، هوایی ترانسپورت، روغتیا او کرنې په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي. فرانسه له ایران سره په سوداګریزو، سیاسي او ټولنیزو برخو کې اوږدمهاله تاریخي اړیکې لري. په 1980 کلونو کې د ایران انقلابي مشر آیت الله روح الله خمینی پاریس ته نږدې په تبعید کې اوسېده، خو په عین حال کې فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو پلوي کوي. فرانسوي چارواکي وایي دوی ګمان نه کوي چې دغه دریځ به په ایران کې د دوی سوداګري اغیزمنه کړي. وروسته له هغه چې په جولای کې ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو تړون لاسلیک کړ، په سپتمبر میاشت کې د فرانسې یو لوړ پوړی اقتصادي او سیاسي پلاوی تهران ته ولاړ ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړنیو سوداګریزو تړونونو لپاره لاره هواره کړي. فرانسوي چارواکي وایي پاریس به لومړی په هغو برخو کې تړونونه وکړي چې د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا بندیزونه نه و ورباندې لګېدلې. که چیرې ایران د اټومي تړون سره سم د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې ژمنې پر ځای کړي، نو د دغه هیواد په وړاندې به د لویدیځ لخوا د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل د 2016 کال د لومړۍ ربع څخه پیل سي. ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحاني د نومبر په 14 او 18 نیټه د فرانسې پلازمېنې پاریس ته ولاړ سي. په فرانسې کې د ایران سفیر ویلي چې تهران له دې سفر څخه د ډیرو تړونونو تمه لري. علي اهاني RFI رادیو ته ویلي چې دوی په عمومي ډول په صنعتي برخو کې د همکارۍ یو شمېر ځانګړو موافقو لپاره چمتووالی لري. نوموړي د موټرو، د انرژي سکتور، هوایي چلند او د اورګاډو سکتورونه د اهمیت وړ بللي دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لومړي سرنۍ خپرونې سلام پښتونخوا کې اوس تاسو پام د هارون بادشا په غږ کې د دغه سندرې پر لور ګرځوم چې وایي ژوند کوم.
ژوند کوم کوم سندری را ترا اوڑا سن کوم سندری را ترا اوڑا سن کوم سندری را ترا اوڑا سن کوم سندری را ترا اوڑا
مشغله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه راپورنه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندې باندې اوریدای شي. نېشنل انټرست مجله لیکي چې د نور کلونو په پرتلا اوس وخت را رسیدلې چې امریکا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ته دوام ورکړي او یو نوی ستراتیژي په لار واچوي. د دې لیکنې مهم ټکي مجید بابر درته اوروي.
امریکایي مجله نېشنل انټرست په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خوا دا اعلان چې د افغانستان نه خپل ټول ځواکونه نه وباسي او دغه څه کم لس زره سرتیري به راتلونکي کال کې هم دغه جنگ ځپلي هیواد کې موجود وي یو ډېره ښه خبره ده. خو د مجلې په خبره دې سره سره د اوباما دا خبره چې د دغو سرتیرو په بنیادي میشن یعنی په کابل کې د دغه هیواد د سفارت ساتنه کې به هیڅ بدلون نه راځي د ځمکني حقایقو نه لرې خبره ده. مجله د اتوی چې د امریکایي انتظامیه لخوا په افغانستان کې په پوځي توګه ښکیلتیا په دغه هیواد کې روانه جګړه نور هم ستونزمنه کړې ده او په دغه سیمه کې امریکایي ګټو ته نور هم زیانونه رسیدلي دي. نو د دې له امله امریکایي انتظامیه له پکار دي چې خپلو پریکړو ته بیا کتنه وکړي او هغه ځکه چې دا هم هغه وخت دی چې امریکا له پکار دي خپل جنگي مشن پراخ کړي. د مجلې په خبره د 2003 کال نه تر 2010 کال پورې تقریبا هر کال له وسلوالو طالبانو لخوا په بریدونو کې به زیاتوالی راتلو. خو د کله نه چې د امریکایي سرتیرو ستنېده پیل شول نو د طالبانو لخوا د تشدد لړۍ نور هم پراخه شوه او دا مهال دغه تشدد د تیر هر کال په پرتله ډیر زیات شوی دی او وسلوال نور هم پیاوړي شوي دي. د مجلې په خبره د دغه ستونزې د زیاتېدو یوه بله وجه په دغه جنګ ځپلي هیواد کې د سیاسي، لسانی او نسلي شخړو حل په پوځي توګه راوستل وو. که امریکایي انتظامیې په تیرو وختونو کې د دغو ټولو مسالو حل د خبرو اترو له لارې د راوستو لاره خپله کړې وی او خپلې ټولې توانایۍ یې په مذاکراتو صرف کړې وی، نو دغه جګړه به کلونه مخکې پای ته رسېدلې وه. مجله لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ مشر ډیوډ پیټریاس یو ځل ویلی وو چې رهنما یا مشر هغه کس ته ویل کیږي څوک چې د تفاهم او خبرو اترو له لارې د مسلو د حل لارې راوباسي.
دا مشال ریډیو دا.
اوس زو د خوست پر لور. د افغانستان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د سیګۍ په سیمه کې 215 اویا شوونکو ته په یو شارګوټي کې چې پر یو سل شل جریبه مځکه جوړیږي د کورونو د آبادولو لپاره مځکې وویشل سوې. له تیرو نهو کلونو راهیسې په خوست کې د شوونکو د شارګوټو لپاره څلور سیمې په نښه سوې، خو دا ټولې سیمې د ځایي خلکو او زورواکو لخوا غصب دي. په دې وروستیو ورځو کې یوازې په تڼیو کې دا یوه سیمه د ځایي ادارې او امنیتي ارګانونو په هلو ځلو د غصب څخه خلاصه سوه چې شوونکو ته پکې د کورونو لپاره عملا مځکې وویشل سوې. نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار په سیګۍ کې د ښوونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیستې په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل هڅه کوي چې د دریو نورو خارګوټي سیمې هم له غاصبینو خلاصې او ښوونکو ته وویشي.
دا یو شهر په دې معلمینو د سیګۍ د خارګوټي په نوم باندې یو سل شل دیر ځمکه ده، پکې 215 نمرې پکې ډیزاین شوي دي. علاوه له دې نه درې شهرکونه نور لرو، دا یو د غصب نه خلاص شو، د نور درې چې غصب دي دې ته به هم انشاءالله کوشش کوو چې د ولي صاحب په کومک د امنیتي ارګانونو په هم نخلاصی کو.
یو تنخون که چه پا دی زای که ورطا دی حکمت لخوازمه که ورکل شوی پا دی خواخو چه دی دوی خدمت تا دی قدر پا نظر وقتل شوال.
نوم اکیم خان 15 کلا معلمی کردیدو، معلم پا نوم خرگوطا جوریگی. دیر خواخیم افغانستان دی اولین ارگان معرفی چه افغانستان پا فیدراوی ملکی نا پا فیدراولی دی زولتا پا کام معاشی سر دی دیگه تملات را دیوا نن دی پا دین دی دیر فخر کرد او بیا دیایی چه مقصد میشتا چه دی قدر
مدنی فعال او د خوست ولایتي شورا پخوانی رئیس سید کریم خان خاکسار د خون کو لپاره د دا ډول خارګوټو ویشل پر ځای ګام بولي او هیله څرګندوي چې په دې سره به خون کې لانور د خونې روزنې بهیر ته خپل پام ډیر کړي.
خون کې د پرده رقم خارګوټي یا رقم نمرې ورکولای کیږي، دا به انشاءالله موږ خون کې ډېر هم تشویق شي. درسونه به واده وسر وکړي، موږ مکتبونه مکاتب به ډېر پرمختګ وکړي. کوم خنډونه په دې کې چې موجود دي په بعضې نرو ولسوالۍ کې هغه هم باید ولایتي ادارې ته پای ټکی.
بل لوري ته خوست والي حکم خان حبیبی د خارګوټي د کار د پیل په مراسمو کې ویل ځایي اداره په دې هڅه کې ده چې ټولو ښوونکو ته د کورونو لپاره د ځمکو امکانات پیدا او په تدریج سره دوی ته توضیح کړي.
د خوست امکاناتو ته په کتو سره او د اجرات ماب ولسمشر هغه فرمان او هدایت ته په کتو سره به زموږ هلې ځلې دا وي چې په لومړي قطار کې موجوده او په موجوده کې هم مستحقو معلمینو ته د اوسېدو امکانات پیدا کړو او دغه ډول خارګوټي ورته توضیح کړو.
د یادونې وړ ده که څه هم په خوست کې د ښوونکو د نمرو لپاره یو شمېر سیمې ځانګړې شوي او د متون مینې په شان یې په رسمي مراسمو کې پرانیستې هم شوي دي، خو بیا هم سیمهوالو د ښوونکو لخوا د کورونو د جوړولو مخه نیولې او دا ستونزه تر اوسه هم په خپل ځای پاتې شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اف پی خبری اجانس په هند کې د تاجرانو د ویډلې د هڅو په اړه مقاله لیکلې چې غواړي د کوهنور په نوم هیرا یا الماس چې د 100 میلیونه یورو قیمت لري په قانوني لاره له برتانیې د واپسۍ غوښتنه وکړي. د دغه ډلې په خبره دغه هیرا د هند د تاریخ او کلتور برخه ده، نو ځکه باید دوی ته دې واپس کړل سي. بلخوا د برتانیې وزیر اعظم د هیرې د واپس کولو خلاف دی. د مقالې مهم ټکی ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
اے ایف پی خبری ایجنس د ګل دورزی د رپورټونو په حواله لیکي د هند د تاجرانو یو ډله او د هندي فلمونو یو اداکاره غواړي چې په قانوني لاره له برتانیې د کوهنور هیرا یا الماس واپس واخلي. د کوهنور په نوم هیرا د برتانیې د ملکې په تاج کې لګېدلې ده. ایجنس د برتانیې د ورځپاڼو په حواله لیکي د غډلې وکیلانو ته هدایت کړی دی چې د انګلستان په های کورټ کې عدالتي کاروایی شروع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د زیارت په ورځ برتانیې ته ځي چې د ملکه الیزابت دویمې په ګډون به له خپل برتانوي هم منصب ډیوډ کیمرون سره ویني. اجانس د وکیلانو د یوې ټولنې مشر ستیش یاکو د خولې لیکي چې په قانوني لاره به د هیرې دعوه کوي چې دغه په خبره برتانیې پټه کړې وه. کوهنور د نړۍ په تر ټولو غټو هیرو کې یوه ده. نوموړي وویل چې دوی دغه کیس په هیګ کې د انصاف نړیوال عدالت ته وړل غواړي. د ټیټو په نوم د یوې بلې تجارتي ډلې مشر ډیوډ ډیسوزا انډیپندنت نومې ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه هیرا یو له هغو نمونو ده چې په داسې حالاتو کې له هند نه اخیستل شوي دي چې پکې شکونه موجود دي. نوموړي د دغه قانوني کاروایۍ نیمې پیسې ورکوي. د هندي فلمونو اداکارې بھومیکا سنگھ ویلي دي چې دغه هیرا د هند د تاریخ او کلتور حصه ده او پکار ده چې ورته واپس کړل شي. دغه هیرا ملکه وکټوریا ته په 1850 کال کې د انګریزانو او سکانو تر جګړې وروسته پیش کړل شوه. په دغه جګړه کې برېټانیې د سکانو په پنجاب سیمې قبضه کړې وه چې یاده علاقه اوس د پاکستان او هند ترمنځ ویشل شوې ده. ورځپاڼه وایي چې دغه نادره هیرا د 1.5 میلیون ډالرو قیمت لري. په تاریخ کې دا د مغولو او افغانانو په لاسونو کې پاتې شوې ده. له دود سره سم یوازې ملکه دغه الماس اخستی شي. ویل کېږي چې که سړی استعمال کړي نو بدنصیبي ورته راوړي. اجانس لیکي دغه د ملکې په شخصي ملکیت کې ناراضي نه کچري مذاکرات شي نو ملکه الیزابت دویمه به د حکومت په مشوره عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هیرې د واپس کولو خلاف دی. په 2013 کال کې هند ته د دورې په وخت نوموړي ویلي چې د واپس په تجویز یقین نه لري. کله چې اجانس بکینګم یا د برېټانیې شاهي ماڼۍ سره رابطه وکړه نو لس ویلو ډډه وکړه چې آیا د جمعې په ورځ د ملکه الیزابت او مودي ترمنځ په ملاقات کې به په دې اړه خبرې کیږي که څنګه.
تاسو ستونزې
زوړ تکل جون یو څوک داخلي وي کوڅه
کې دی د روزګار دی
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
زموږ غله مشال رادیو خاوري. د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره یو شمیر پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د عالمی پښتو جرګې په نوم د یو تنظیم اعلان وکړي. د دې تنظیم مقصد په نړیواله کچه د پښتنو شاعرانو او ادیبانو ژغ راپورته کول دي. دا اعلان تیر ورځ په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وسو چې پاره نور حال د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
د پښتو ژبې او ادب او پښتنو شاعرانو لیکوالانو لپاره اواز په نړیواله کچه اوچتولو په غرض پیژندلي لیکوال شاعر او څېړنکار سلیم راز د عالمی پښتو جرګې اعلان وکړو او ویل چې ډیر زر به په پېښور کې د جرګې په انتظام د پښتو یو نړیواله غونډه کوي. دا نه په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا په مهال سلیم راز وویل چې عالمی پښتو جرګه په پښتونخوا کې د عالمی تنظیمونو لکه عالمی پښتو کانفرنس، پښتو کنونشن او نور ځایي تنظیمونو مشرانو په خوخه جوړ شو او اوس په ټول د جرګې د سیوري لاندې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره کار کوي.
دې لپاره موږ د عالمی پښتو جرګه جوړه کړه چې دا مو شاعران ادیبان موږ د ټولو کمیونټی سره د ټولو ادارو تر سیاسي خلکو ته ټولو د چړومبې قدم د اتحاد لپاره موږ د قلم خاوندانو دانشورانو دا پورته کړو. په کار چې دا نور چې کوم داشن قدم پورته کړو یووالي ته طرف ته راشي.
ښاغلی سلیم راز د عالمی پښتو جرګې چیرمین، اسیر منګل سینیئر وایس چیرمین، حسینه ګل وایس چیئرپرسن، فریدون خان ستر سیکتر او ډاکټر عالم مرستیال سیکتر جوړېدو سره سره د پښتو پیژندلي شاعران او لیکوالان لکه امیش خلیل، سعدالله جان برق، عباسین یوسفزی او مرتضی شاهین د جرګې د مجلس عاملې غړي وټاکل شو. د عالمی پښتو جرګې په هکله اسیر منګل وویل
بیا هم دغه ګیله د ادیبانو نه هم وه چې ادیبانو لیکوالان چې د یو ژبې د یو ثقافت نمائندگی کوي او غونډې کوي دوی ولې نه یو کیږي. نو موږ داسې یو قدم اوچت کو. زما خیال دی دا ټولو پښتنو شاعرانو ادیبانو لپاره یو زیری دی.
دغه شان فریدون خان په خپل وینا کې وویل په کار ده چې دا هیواد د نورو صوبو په شان پښتونخوا کې د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو پښتو مرکز جوړ کړی شي چېرته چې شاعران او ادیبان نه صرف ناسته کوي بلکې د دې د خیر ښېګړې لپاره هم کار کیږي.
موږ په هر وخت کې په هر دور کې هر حکومت تداویلی دي چې دلته یو مرکز پکار دی
د شاعرانو او ادیبانو د پاره په هر صبح کې مرکزونه شته دي سیوای د پښتونخوا نه چې د بد مرکز موږ مکه لړنه تنګه ده ولی نه جوړیږي اخر موږ د نورو ژبو د پاره مې احترام لرو دا غي کومکونه کیږي اتیا فیصد پښتانه دې کومک نه کیږي ولی
د عالمی پښتو جرګې مشر سلیم راز اوایل د جرګې غړي هر پښتون شاعر او لیکوال جوړی دي شي او دا جرګې انتظام چلولو لپاره دوی وبارانی هوادونو نه هیڅ قسم مالی پنګې نه ترلاسه کوي البته دوی په نړۍ کې شتمن خلکو ته خواست کوي چې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره عالمی پښتو جرګې سره هر قسم مرسته او ملاتړ وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د لومړي سرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې استاد پام د فیاض خیشګي په ژغ کې د حمزه بابا د کلام پر لور راګرځو.
روانم حوصله می کلوی تلے پاسے دلی روانم حوصله می کلوی تلے پاسے دلی اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلی اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلی روانم حوصله می کلوی تلے پاسے دلی روانم حوصله می کلوی تلے پاسے دلی ساقی بات زاڑ نویرندانو بے تسرا پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے روانم حوصله می کلوی دلی پاسے دلی روانم حوصله می کلوی دلی پاسے دلی اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے
جوړ په محفل کې تاشنا پتا نظرو حمزه جوړ په محفل کې تاشنا